درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام د ازما حق دی اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څلور کال وړاندې د کابل په هوایي ډګر کې ځانمرګي برید چې د دیارلسو امریکایي سرتیرو په شمول لسګونه کسان پکې ووژل شول، د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بد ورځ وبلله. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دغه ځانمرګي برید د څلورمې کلیزې په مناسبت یو اعلامیه هم لاسلیک کړه. د وژل شویو سرتیرو د کورنیو شاوخوا 15 غړو هم ټرمپ سره په دغو مراسمو کې برخه واخیسته. د 2021 کال د اګست په 26مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د کابل هوایي ډګر د ابي ګیټ دروازې ته نږدې برید چې پکې لږ تر لږه 170 افغانان هم ووژل شول، د طالبانو لخوا د کابل د نیولو وروسته په افغانستان کې د داعش خراسان څنګې لومړی برید و. ټرمپ د دغه برید په ارتباط د امریکا پخوانی حکومت ملامت کړ او دا یې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو احمقانه ورځ وبلله. جرمنی د هغو افغانانو لیږد بیا پیلوي چې د میاشتو انتظار وروسته یې په پاکستان کې د پناه غوښتنې درخواستې منل شوې. د جرمنی ورځپاڼې ویلټ نن دا خبر خپور کړ. شاوخوا 2000 افغانان چې د جرمنی لخوا منل شوي له میاشتو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. ویلټ ورځپاڼې د جرمنی حکومت د سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د دوی لومړۍ کورنۍ به په راتلونکو څو ورځو کې جرمنی ته ورسیږي. جرمنی د کډوالو د منلو په برخه کې د سختې پالیسۍ په غوره کولو سره د دغو افغانانو لیږد درولی و. په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون ډاکټران وایي په تیرو دو میاشتو کې د ماشومانو ترمنځ خوارځواکي د نورو وختونو پرتله زیاته شوې. د دغه روغتون ډاکټرانو پرون دوشنبه د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي په هرو لسو ماشومانو کې درې یې د سختې خوارځواکۍ له کبله بستریږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې ویلي و چې په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. نن په استرالیا کې یو وسلوال کس پر پولیسو ډزې وکړې، دوه پولیس یې ووژل او یو یې ټپي کړ. د امنیتي چارواکو په وینا بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس یې په لټه کې دي. د سویل ختیځې استرالیا د ویکټوریا ایالت د پولیسو کمشنر مایک بوش وویل چې 10 کسه پولیسان د تالاشۍ لپاره یوې سیمې ته لیږدول شوي وو چې ورباندې ډزې وشوې. هغه ژمنه وکړه چې امنیتي ځواکونه به د بریدګر د نیولو لپاره خپله ټوله وسه کوي. د خبرونو پای
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
درنو اوریدونکو بیا سلامونه، زه سلطان محمد سرواریم او دا زما حق دی خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ریپورتونه وایي چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې حتی د نجونو د دینی مدرسو د بندولو یا محدودولو هڅې کړې دي. دا زما حق دی په دې خبرونه کې لګرانو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې دغه ډول هلې ځلې څه دلیل او سند لري، اولې د طالبانو مشرتابه د ښځو د تعلیم په برخه کې شدید دریځ غوره کړی دی. راسره میلمانه دي ډاکټر صاحب فضل هادی وزین، د زده کړو فعال او د مسلمانو علماو د نړیوالې ټولنې غړی، دغه راز د ښځو د حقوقو فعاله فروزان داودزی هم زموږ سره میلمه ده. ډاکټر حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس به هم خبرونه کې راسره برخه واخلي، او دغه راز میرمن فوزیه عباسی د ښځو د حقوقو فعاله هم په خبرونه کې برخه اخلي. مخکې دې چې بحث شروع کړو ډاکټر صاحب وزین اغلی داودزی، موږ یو ریپورت لرو، دغه ریپورت اورو بیا دغه ریپورت پرانا کې خپل خبرو ته دوام ورکو. د افغانستان یو شمیر ولایتونو کې د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي او استادان وایي چې په دې ورستیو کې طالبانو مدرسې بندې یا محدودې کړې او ځینو ته د بندېدو خبرداری ورکړی. دا څرګندونې داسې مال دي چې تازه یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړي دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی دی، که څه هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ازادي راډیو ته وویل چې تروسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دی رسیدلی، خو له کندهار ځینو خبری سرچینو دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړی ده. ریپورت اورو ګرانو میلمنو او بیرته راګرځو خبرونه ده.
په دینی مدرسو کې د خزو او انجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې یې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړې دي. د کابل ښار د تایمني سیمې یوې اوسېدونکي او د دینی مدرسو د خزینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینئ چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده، څه ستونزه وه په دې کې چې مګم لا تروسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اېستلی، صرف مدرسې باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه ده ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول، خو په دیني مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دیني مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي، مګم لا تروسه هېڅ چاته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوت یې کړي دي سره، فقط صرف دغومره چې مدرسې باید بندې.
د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند مدرسې یوې زده کوونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
البته معمولا 70% درس ها درس های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو 80% درسونه دینی و او پاتې 20% یې د مکتب عصري درسونه و. خو له بده مرغه اوس یې ویلي چې دا د نور نوی.
خو دا موضوع یوازې پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مدرسه وي او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د ښځو د محدودولو ټینګار کېږي. په ننګرهار ولایت کې د یوې مدرسې استاد چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
روداتو کې زده شاهد یم چې روداتو کې د مدارس روداتو ورساله اړوند زیاتره مدارس څلولي مدارس هغه بند کړل، او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لکه څه محدود کړی دي، لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنات نجونو مدرسه ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې شوې، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هیبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي، او دینی مدارس یې له خپل اصلي ماهیت اړولې دي. له کندهار ولایت ځینو بخبرو خبري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې پخوا بندې سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي، او ځینې مقاومت کوي دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دي رسیدلي. دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دیني زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوې داسې مهال خپرېږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم انجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او انجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
درنو میلمنو، د ازادي راډیو ریپورت مو واورېده. خبرې به له میرمن داوودزی سره پیل کو. میرمن داوودزی، څه فکر کوئ چې په څه دلیل دینی مدرسې هم حتی په نجونو بندې سوي دي؟ دوی دلیل دوی ویلې دی چې په دینی مدرسو کې هغه وایي محتوا یې دینی تغییر کړی دی، نور مضامین پکې تدریسېدل. ستاسو نظر مهرباني میرمن داوودزی.
سلام. تاسو محترم او اړین کو ته جن دین څخه بلې زما غږ لرئ؟
بلې بلې تاسو غږ لرو، مهرباني.
زما غږ لرئ؟
بلې بلې تاسو غږ هم لرو هم خبريږي.
سلامونه تاسو ته جن دین څخه محترم او اړین کو ته وړاندې کوم. البته دینی مضامینو یا دینی مدارس په پیسې کې باید ویم، چون زه خپل په افغانستان کې ژوند کوم او عملاً دا مدارس اکثرا د نږدې نه ګورم. خوشبختانه چې دلته مکمل ډول باندې دیني مضامین درس ورکول کېږي، هېڅ مضمون د دوی خلاف د نصاب یا خلاف د شریعت نه دی. او پخوا د دې کې کومه نجونې چې مدارس ته ځي، نو دوی په پوره ډول باندې هماغه اسلامي حجاب چې البته د امارت اسلامي پخوانه ورته تعین شوی دی مراسمي، نو بنام په دې برخه کې موږ هېڅ داسې یو دلیل نه وینو چې د هغې په اساس باندې باید مدارس وتړل شي. او بله موضوع مهمه دا ده چې ما چې تاسو په رپورټ کې وویله، دغه اوازه ډېره زیاته ده، اما کله چې دیني مدارس نارسمن موږ پوښتنه کړې، نو دوی موږ سم رسمي مضبوط نه دی ترلاسه کړی. په همدغه اساس یو کېداد مدارس فیلان هم درسونه جریان لري او د دوی درسونه ادامه لري. خو په هر حالت کې زموږ غوښتنه دا ده چې په هېڅ دلیل باندې باید دا مدارس ونه خوړل شي، ځکه تعلیم د هر انسان حق دی، د ښځې حق دی. او کله چې موږ په یوه ټولنه کې میرمن یا نجلۍ کوو، نو دې معنا چې موږ یو کورنۍ یو ټولنه ګرځو، ځکه یوه کورنۍ د یوې ټولنې سمبول دی. نو په هغه کس باندې نه یوازې دا چې دا باید ونه تړل شي، بلکې ښځو ته نجونو ته د لا زیات تعلیم او تعلیمنیمتایده شي. مننه،
ډېره مننه مېرمن داوځي. ډاکټر صاحب وزین، له تاسو نه یوه نړۍ مننه، یو جهان تشکر چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړی او په خبرونه کې برخه اخلي. وزین صاحب، لشپګم ټولګی نه پاس د نجونو لیسې بندې شوې، وروسته پسې پوهنتونونه وتړل سول، وروسته یو تعداد د نجونو او ښځو په طبي انسټیټیوټونو کې درس وایي هغه وتړل سول، وس دینی مدرسې دی دینی مدرسو باندې هم فشار راغلی. څه فکر کوي چې دا ډول اقدامات د څه یو نظر او ذهنیت نمایندګي کوي؟ آیا مطلق دوی د طالبانو مشران د نجونو او د ښځو د تعلیم مخالف دي، یا لکوره د وتلو مخالف دي؟ پر حق لك وضاحت ورکړي، مهرباني.
سلام مجدد، سلام نورس، از یو ځل بیا د حق کوم چې متاسفانه د طالبان او شتابک تقریبا دا اوس اورس اور جبه تکیږي واځي کیږي چې دوی اصلا د خزو د جنونو د تعلیم سره مخالف دي. کومان کوي چې دا د خزو تعلیم د خزو د جنونو تعلیم دا دی هغه شریعت او هغه برداشت چې دوی کلیوالی برداشت دین لري دی، شریعت نه لري دی، هغه مخالف دی. همدې لپاره اوس دا هیڅ پدې کې هیڅ شک پکار نه ده اصلا. دا نو د شک او تردد دا وتر خبره ده چې مخکې خدوی بهانه کولې او مختلف ذریعې بهانې لټولې او خلکو ته شفاف خبره نه کوله، اما اوس د څلورو کالو نه وروسته دا بالکل واضح خبره ده، جوته خبره ده چې د طالبانو مشرتابه یا حداقل په هغوی کې چې د طالبانو مشر مولایشه حبت الله اخندزاده د هغه سره پوهېږي کسان چې دي، هغوی د نجونو د تعلیم سره اصلا په بنیاد کې دوی مخالف دي. او دوی هیڅ نه غواړي چې نجونې لاړ شي مدرسو ته لاړ شي، مکتبونو ته لاړ شي، افغانستان ته لاړ شي. اصلا د دوی فکر همدغه ده، د هغوی فکر همدغه، ایډیولوژي همدغه ده. نو اوس دا خبر بالکل واضح ده، دوی مخکې دا ویل چې دیني مدارس فعال دي، او زه خپل څنګه چې تاسو راپورټ ورکړي دا خبره ذکر شو. زما خپل هم معلومات دا ده، د مختلف ولایتونو نه پرون ما د مزار شریف نه د بلخ نه د مدرسې مدیر سره خبره کوله، هغه ماته شکایت وکړه چې اتن دوی باندې دا د کمپیوټر او د ریاضي او د دری او پښتو دا مضامین چې دوی تدریسوله په هغوی باندې دوی محدودیت لګول شوی دی. او امدید چې د طالبانو دی معرف وزارت د بیان جدا خبر کړ چې موږ ته رسمي مکتوب نه درغلی دوی دا د نفي په معنا نه ده یعنی کی دا خبري خبره ده چې هغه په شفاهي تور خندهار نام راځي او په دغه شفاهي شکل دوی هغه تطبیقي پرته لدی چې د مکتوب راشي هغه کله کله دوی رسمه نه وایي چې دا خبره په واتس اپ ګروپونو کې دا خبره کوي او ته مکتوب ته دوی خلکو ته سند نه راکوي ځکه چې کېدای شي دوی باندې د میډیا خبره وکړي رسنیو کې خلک شکایتونه وکړي هغه دی نو دا خبره واضح ده چې طالبانو د قیادت او رهبری متاسفانه هغوی دا نه غواړي چې نجلۍ درس وایي تعلیم وکړي او دا یو فاجعه ده او زه ګمان نه کوم چې دا مشکل حل شي اوس به نو موږ ته دا تردد او دا هغه په کار نه ده دا خوشبیني څنګه چې اول چې دا خبره کېدای شي نن خشي سبا ته به شي دوی به دې پر کار کوي زمينه سازي به کوي داسې خبرې دي کنه اوس یعنی د خلکو د غولولو لپاره متاسفانه دوی شفاف خبرې نه کوي متاسفانه
او ډاکټر صاحب دا چې شفاهي هدایت ورکوي او څلی کې نه معنا یې څه ده اندېښنه لري که څوک د خپل تصمیم په باره کې صاحب وي چې ما تصمیم درست نیولی نو هغه هم لیکي هم شفاهي وای دوی شفاهي ولې وای دوی اندېښنه لري دوی خلکو نه اندېښنه لري له ریاکشن تاسو وي
د طالبانو طالبان متاسفانه اکثرا دوی دی حکومت ته توګه دولت ته توګه دوی چلن نه کوي دوی دی ډلې په توګه دی او تنظیم په توګه دی او جریان په توګه دی داسې چلن کوي یعنی مخکې هم دا غشي دی چې دوی ځینې مسایل داسې دي چې په شفاهي شکل دوی وايي امرونه ورکوي هغه کوي متحد المال صدرایي په شفاهي شکل او دا وایي چې دا تاسې ملي کې بلې به لیکن کې ناراضي ځکه چې کېدای شي یو خدای دې چې دوی بیان دا شته چې رسنۍ په دې باندې خبر وکړي دا به نشر شي خبره شي هغه مکتوبونه خلکو ته ورسیږي نو دې لپاره دوی لپاره بدنامي به وي ځکه چې دوی خپلې چې دا کار نه د خلک په دې باندې ملت نور غکېږي نور رسنۍ نړیوال نو سره دې چې دوی شندان د غشان ته اهمیت هم نه ورکوي خو بیا هم د میډیا نه رسنۍ نه خلکو نه دي یعنی دا غلري او اندېښنه لري چې د خلک د خلک رسنۍ کېږي هغه کېږي دوی کوشش کوي حتی المقدور شي دا غل شي متاسفه او بل خبره دا ده چې د دې خبره لپاره د معلوماتو د رسیدلو لپاره چې کوم د ژورنالیستانو او د دغه یو حق دا متاسفانه دغه د معلومات نه ورکوي کله کله یعنی دې ځینې مسایل هم د څه په پټو سترګو باندې راکړي چې یعنی رسنۍ معلومات ته د رسنۍ نه لري یعنی نو په هر صورت دا یو فاجعه ده نتیجه هم دغه ده نتیجه دغه ده چې تاسو راپورونه وایي نور راپورونه د افغانستان نه دغه خبرې کې هغه پخوا هغه نشو چې قندهار کې چې کومه جلسه وه په هغه کې دا خبره شوې وه چې باید هغه بند شي او نور کوم طالبان چې هغوی په کابل کې دي نور ولایتونو کې چې هغوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي هغوی محافظه کاری کوي متاسفانه هغوی د خپل چوکي لپاره مقام لپاره یا نور مسلزات لپاره هغوی د یعنی دوی هم ساکت پاتې کیږي او په دې کې سکوت کوي عکس العمل نه ښیي متاسفانه نو دا د وطن او هیواد او ملت یو تر ناورین سره مخکړي دي متاسفانه او د دې پایلې نتیجې ډېر خطرناک دي او دا وروسته پنځه کال وروسته لور کار وروسته په وطن داسې حالت ته ورسیږي چې په هغه کې به دا به دي چې طالب وګړي به دا نه جبرانې متاسفانه
کله کله د څه فکر پیدا کیږي چې چیرې طالبان یو وخت راوړل دي فیصله او تصمیم ونیسي چې د نجونو مکتبونه بیا پرانیزي او پانتونونه بیا به څه وایي دا په څو کالو کې څلور کالو کې درې نیم کالو کې ولې تړلی وو دلیل به ورته څه پیدا کیږي
ګورې دا خبره کوم ګولې د طالبانو دغه فیصله د انجنونو نه د انسانانو نه د مسلمانانو نه د تعلیم او د تحصیل حق خپل هغه د عبادت نه منع کول دي په شری لحاظ چې د سره جریمه او ګناه د بل خبره ده چې دا یو حق سره بول دي او دا دوام نه کوي یعنی که څو وخت طالبان پاتې کیږي که بل هغه کیږي دا بالکل دا نه پاتې کیږي یقینا نجونې به ان شاء الله افغانستان کې مکتبونه ته ځي د مکتبونه بیا پرانستل کیږي زمونږ لونه ان شاء الله بیا مکتبونه ته ځي مکتبونه ته ځي مدرسو ته ځي او دا تور داغ دا هغه کسانو په تندې باندې پاتې کیږي چې هغه ملت د نورین سره مخکړی دي او کسبات لیکن یو د خوشنی خبره دغه داده چې کسبات طالبان خپل د فیصله بدل کی او د وای چې موږ مکتبونه بیرته پرانیزي خو هغه نسلونه چې دوی په سیواده پاتې شوی دي هغه د مکتب تعلیم نه هم شوی دي د هغه عمر ضایع شو هغه د قلن جبران نه جبرانی یعنی کله سرک خراب شي سرک جبرانیږي جوړیږي چپخانه وران شي وجار شي بیا جوړیږي اما د تعلیم او د تربیه او د تحصیل دا دا نجبرانیږي هغه عمر لاړ ځکه دا عمر د ژوند د حیات د دته نه ګرځي نو دا د سیستم چې فات افغانستان سره انسانیت سره اسلام سره چې دا بالکل نجبرانیږي چې یو جرم دا او تاریخ به دا ولي کې او خلک چې دا کار کوي چې دې شغه پر نه وځي ولي کې چې ملت به کوئی حساب کوي او دوی دا حساب اخلي یعنی دا بغیر د خپل سینې چې اخرت کې خدای شته وشته کنه چې هلته ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ألت خشتها لكن في الدنيا كم ده دا حساب
کې داخل کوسره ډېر مننه ډاکټر صاحب محترم میرمن داوزی ته براسو میرمن داوزی تاسو وویل چې دغه مدرسو په هغه معلومات لري ک د نصاب په اړه کې لګ معلومات راکې چې دغه د جنو په دینی مدرسو کې کوم مزامین تدریسيږي او استادان څوک وي او جنې ل شپګم ټولګین پاس جنې هم ورزی کنه میرمن داوزی بلې
په مومي صورت باندې د نصاب پیسې کې البته په دویم چې موږ د تعلیمي نصاب او د مدارس نصاب دی چې مدارس باندې مشخص نصاب لري او د همدغه نصاب په اساس باندې دوی ته تدریس ورکول کېږي او صحي مطلق جدا دي ځکه د مدارسو که دیني مدارس دولتي وي یا غیر دولتي وو پخوا هم دوی تعمیر ساحه اداره او معلمین ټول اوناس تبخیولي او فعلا هم په همدغه شکل دي مکمل مدیریت معلمین هر څه اوناس تخوانه دي اوناسو دپاره او په زمن کې د دوی هغه نصاب هم مطابق به تعلیمات اسلامي دی او په هغې کې کوم خاص ډول تغییرات نه دي راغلي
یعنی هغه د وزارت معرف لخوا کوم نصاب د تعلیمات اسلامي چې د هغه تدریسيږي څنګه ته عصري علوم لکه هندسه فزیک کیمیا د هم تدریسيږي کنه
بله
مننه تخنیکی همکار مې راټوي چې د خځو
پاسه مدرسې اته بلو د مکتب بله پس مدارس ته نصاب اور سره د تعلیمات موږ یو تعلیمات مسلکی یا تعلیمات عمومي لرو یا یو تعلیمات اسلامي لرو چې مشخص دي نو پدې کې چې مدارس کې د تعلیمات اسلامي هغه نصاب تدریسيږي د تعلیمات عمومي نصاب هم اور سره تدریسيږي په سیسټم دي چې بعض مزامین څخه حذف شي وي
مننه مننه میرمن داوزی میرمن فوزیه عباسی د خزو د حقوق فعال هم لمو سره وصل سو تخنیکی همکار میوای خانم عباسی بسیار جا تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم
سلام خدمت شما و مهمانان که در این گفتگو اشتراک کردن تشکر سلامت باشین ممنون از دعوتتان در خدمت شما هستم
خانم عباسی به حیث یک مادر به حیث یک فعال حقوق زن وقتی که میشنوین که در افغانستان دخترها از تعلیم بالاتر از صنف ششم منع شدن چه حس میکنین؟
ببینین دخترانی که از صنف ششم به بالا نمیتوانن درس بخوانن وقتی که روزی که من این خبر شنیدم واقعا شوک شدم و نه تنها تمام زنانی که زنان از افغانستان که این خبر را شنیدن این یک ظلم در حق زن است در حق دختران ما در حق آینده دختران و زنان ما هست به خاطر از این که وقتی که در مکاتب یا دانشگاه ها یا پوهنتون ها بروی زنان و یا دختران بسته باشه پیامدهایی که به دنبال داره در 20 سال آینده 10 سال آینده و یا حتی در چند سال آینده پیامدهای خیلی فاجعه‌بار و هولناکی هم برای خانواده است هم برای خود این زنان و دختران و هم برای اجتماع متاسفانه
خودتان مادر هستین دختر دارین مدرسه میرن مکتب میرن
من مادر نیستم، ولی حتما لازم نیست که مادر باشی که عمق این فاجعه رو درک بکنی. به عنوان یک زن، من خودم چون که اینجا درس خواندم و میفهمم که درس چقدر بر من اهمیت داره، به همون اندازه که من خودم اهمیت درس خواندن احساس میکنم، به همون اندازه دوست دارم که هم جنس من هم بتوانه درس بخونه و بر خودش مصدر خدمت در اجتماع شود. بنابراین تو لازم نیست که مادر باشی که عمق فاجعه را درک کنی، کافی است که زن باشی.
تشکر بسیار زیاد. شما خارج از افغانستان زندگی میکنین و وقتی که با خارجی ها با دوستان خود صحبت میکنین در این مورد عکس العمل اونا چیست؟ اونا چی میگن؟ که در افغانستان که در افغانستان دخترها و زنها را از تحصیل بالاتر از صنف ششم منع کردن.
خیلی تاسف میخورن و ایره یک نوع جهالت، یک نوع حماقت اشخاص میبینن، کسانی که در خود حاکم بر اون کشور میدانن و فکر میکنن که در قدرت هستن و اجازه دارن هر گونه رفتاری با زنان داشته باشد و خیلی برشان باور نکردنی است که در قرن 21 زن و یا دختر اجازه درس خواندن نداره. یعنی حتی اونا نمیتوانن باور بکنن، میگن مگر ممکن هست که کسی اجازه درس خواندن نداشته باشد؟ به این اندازه برایشان باور نکردنی است.
رسانه های بین المللی میگه که افغانستان یگانه کشور جهان است که چنین محدودیت بر تعلیم دخترها و زنها وضع کرده. تشکر بسیار زیاد خانم عباسی، بسیار زیاد تشکر از شما. همکار تکنیکیم کوشش میکنه با ما باشین. خانم عباسی همکار تکنیکیم کوشش میکنه که با دکتر صاحب حاتف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان هم وصل شویم، اما موفق نشده. دکتر صاحب وزین، ما پیش از اینکه به استودیو بیایم یک مصاحبه را دیدم و شنیدم. مصاحبه بود از آقای مجاهد، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان. خبرنگار او را پوښتنه کوي، ورته وایي چې خپله هبت الله اخونزاده څه فکر لري د نجونو د زده کړو په هکله. بیا ورته وایي چې ځینې خلک داسې فکر کوي تر څو چې دی په واک وي نجونې به زده کړو ته څوک پرې نږدي. بیا پوښتنه تر کوي چې آیا مولوی صاحب اخونزاده صاحب واقعا غواړي چې د نجونو او ښځو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیستل سي؟ په ځواب کې مجاهد صاحب وایي امیر المؤمنین د شریعت ډیر سخت پابند دی، د اسلامي شریعت احکامو ته ډیر زیات التزام لري، زیات د خویندو عفت ته ترجیح ورکوي. دا د مجاهد صاحب کلمات دي. وایي امیر المؤمنین زیات د خویندو عفت ته ترجیح ورکوي چې محفوظ وي په هر شکل چې وي، غواړي مطمئن سي چې تدریس هي چوکاټ محفوظ او مطمئن وي. ډاکټر صاحب وزین، دا خبرې مو واورېدلې، دغه تعلیم له عفت سره تړل، دا هغه د مولوی صاحبانو خبره کوم محل د اعراب لري که نه؟
ګورې، دا خبره دا اوس بهتر ګناه ده چې فارسي کښې وایي که نه. یو ګناه دغه ده چې دوی د الله تعالی بندګان نجونې د مکتب میلیونونه انسانان د هغوی نه د تعلیم حق سلبوي، انساني حق، شرعي حق او شهروندي حق، او بل خوانه د هغوی د عبادت ده چې تعلیم ترلاسه کول هغه عبادت دی، د عبادت نه منع کوي. او درېیمې ګناه یې دا ده چې دوی دا دومره خطرناک ګناه دا ده چې دوی د شریعت اسلام پسې تړي طالبان، او دې نه دا نتیجه دا ده چې خلک د اسلام نه او شریعت نه کرکه او نفرت هغه کوي چې دا څنګه اسلام ده چې دا دین د ښځو ضد، د تعلیم ضد، تمدن ضد ده. او متاسفانه دا ډېر ضعیف بله خبره دا ده، دا ګناه دا ده چې دوی متاسفانه دا تعلیم دا یو توهین ده ټول افغانستان خلکو ته چې دوی وایي یعنی د تعلیم مکتب په دې مانا چې څو مکتب ته ځي، مدرسې ته ځي، مکتب ته ځي، د ښځې هغوی بې عفتي کوي. یعنی ولیعاذ بالله کله مکتب دا ده چې مکتب او مدرسه او پوهنتون دا د بې عفتي او د فحشا او د بد اخلاقي ځای ده. دا ټول افغانستان ملت لپاره توهین ده، دا ټول هغه کورنۍ لپاره توهین ده چې هغوی خپل لورګانې مکتبونو ته لیږي، مدرسو ته لیږي، مخکې لیږي، اوس یې لیږي. او دوی داسې معنا دا ده چې مکتب د بې عفتي ځای ده، د فحشا ځای ده، او دا ستر جفا ده افغانستان خلکو سره، غیر مستقیم دا یو کنزل توهین ده تشنام ده کنزل دی افغانستان ملت او خلکو ته یعنی په بل په دا چې دا خلک په بل تعبیر دا پداده چې دا ټول افغانستان خلک چې دوی خپل لونی مکتبونو ته لیږي خويند لیږي هغه بی غیرت دی هغه د سی یعنی بی فت بی فتی ته کې مولای سي په ټول د ټول نه غیرت مند او د ټول افغانانو هغه دی افغانان د خزو انجنو هغه د پر کې دی د هغه دی فت ساتلو د پر د مکتب او مدرسې نه باندې کې زاز ما خوښ ته د مجاهد صاحب نو د اسلامي امارات نور غندانو نشي توی که اشتباه کوي غلط کار کوي یو هغه چې یت په نمونه دی چې نه دی کوم دنیا کې مخه نفرت او کرکه سره خبره نو